سلام ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې د مطالب خبرو نن په ټول افغانستان کې د دشتې برچی لوګر او ځینو نورو ورستو خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم اعلان شوی په کندهار کې د تاریخ تیر درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي
ما دوای وکړلې فائدہ نه وکړل بس ما چې بکې دوای وخوړلې آزاد وکړم په تکلیف وکړم خو برا سولاړ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له کنوانسیونه د ترکیې د وتلو په غبرګون نن په ټوله نړۍ کې اعتراضونه کیږي او پروژه کې د اورزګانی لاس پلورونکو کاروبار څنګه ده د ژوند رنګونو کې واوره
تربار خرڅ دندې مهند انجام
شو د ورځې څو سودا کوي
د ورځې وزره
ډیره سودا نه ده
دا هرڅ تر خبرونو ورسته چې احمد شیباری وایي
واشنگتن په افغانستان کې د اوربند پر تمدید ټینګار وکړ نن په افغانستان کې د روسي خنړیو پیښو لپاره ملي ماتم اعلان شوی دی او د روسي په تاتارستان کې لښ تر لښ اته تنه ووژل شو د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربند وړ دي شغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسی شي تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې د دوشنبې پورس خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی کړی وو او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي شغلی پرایس له طالبانو او افغان مشرانو دا هم وغوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو په راتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شره خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي بیر اعلان شوی دی په دې مناسبت درک په دلکشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې ولسمشر اشرف غني یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچي کې په یو خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د دولسمو ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو د ملي ویر په خاطر نن د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې افغان بیرغ نیم ځوړند دی د تخار ولایتي چارواکي وایي تیر ماښام په فرخار تنګي سیمه کې د سیلابونو له کبله د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي د تخار د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر فرید نیکپور ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیلابونو له کبله لارې بندې شوي دي
د ورساج فرخار او تالوقان ترمنځ لارې بندې دي د فرخار تالوقان او د بدخشان پر لاره زموږ کار روان دي وسایل سیمې ته استول شوي او د سروې ټیمونه په ساحه کې دي
نیکپور زیاتوي چې د سیلابونو د اوبو څو کانالونه او پراخې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د فرخار تنګي په شاخان سیمه کې یو پل هم ویجاړ کړی دی اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼډ میشتې سیمې تېر شپه توغندې وویشتل په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي اسرائیلی پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې یو سل او دېرش هدفه په نقشه شوي او دا بریدونه د شاوخوا دوه سوه توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دې شخړو ته اندېښنه ښکاره کړه او په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
زه د توغندیو برید ته ډېر اندېښمن یم که څه هم ټول لورې د شخړو د کمېدو هڅې کوي البته ښکاره ده چې اسرائیل دا حق لري چې خپل خلک او خاوره له دې بریدونو وساتي
اسرائیل وایي چې پنځلس وسلوالې وژلې دي د وسلو فابریکې په نقشه کړي د وسلوالو د وسلو ټیبوکانې له منځه وړي د هغوی کین ایستلي تونلونه یې وران کړي همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي له غزې اکثر ویشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي خو شپږتنه د اسرائیل په جنوبي ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو پر کورونه ولګېدل د روسیې له تاتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي په وژل شویو کې یو ښوونکی او اته زده کوونکي دي او وزد کون کی دی وینجلی د تتارستان په مرکز کازان کې د اساجی رډو تاتار څنګه ته وویل
د بم څلور چاودنی وسوي ټولې دروازې ماتې شوې
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي چاودنه وشوه بیا لږ تر لږه دوو تنو ډزې پیل کړې د راپور له مخې پولیسو یو برید کوونکی وژلی او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي او وروسته خبر ده چې د ناسا هغه ستوربیړۍ چې له یو شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سیمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ وزیرس رکس تحقیقاتی سفینه به د بینو پونم د آسمانی تیژې ټوټې او ګر له ځان سره راوړي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا کارپوهان هیله مند دي چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر مځکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي د دې شهاب واټن له ځمکې سره 278 میلیونه کیلومتره دی او وزیرس ستوربیړۍ به دوه ځلې د لمر پر مدار له تاوېدو او د 2.3 میلیارده کیلومتره واټن له بشپړولو روسته زمکه تراستنه شي د یو مینی بس په اندازه د سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24مه د امریکا د اوتا ایالت په یو دشته کې راښکته شي
احمد شیبرو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کول شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې رازو د ازادي رادیو دغه پروگرام لومړی مطلب ته نن د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دشتي برشي لوګر او ځینو نورو ورسیو خنړیو بریدونو په خاطر ملي ماتم ده د افغانستان د جمهور رئیس په امر باندې د افغانستان په ټولو دولتي ادارو او همدارنګه بهرنیو سیاسي استازولیو کې د افغانستان ملي بیرغ هم نیمه ځوړند پاتې شوی دی په ګڼو ولایتونو کې د قران عظیم شان ختمونه شوې دي په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی
په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو حملو په خاطر ملي ماتم افغان حکومت وایي نن د ورستۍ په خود قربانیانو سره د خواخوږي په هدف په ټول افغانستان کې په جمعاتونو تکي خانو او دولتي دفترونو کې د فاتحه مراسم ترسره شول د جمهور ریاست دوهم راستيال سرور دانش د دفتر د رسنیو مسول محمد هدایت ازادي رادیو ته وویل چې د غشان په کور دننه په دولتي ادارو او بهر د افغانستان په ډیپلوماټیکو استازولیو کې د افغانستان بیرغ نیمځوړندو
جلسه تجلیل و فاتحه په خاطر
د شهید الشهدا د شونزي او د غشان د لوګر د پیښې د قربانیانو د فاتحې مراسم او د قران عظیم شان ختم په هر کې د ولسمشر مرستيالانو په خواني ولسمشر او نورو ګڼو چارواکو په برخه اخیستنې تر سره سولو
مردوم در ارګ ریاست جمهوری برگزار شد
په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر هم ملي ماتم ته اشاره ویلي چې له افغانانو سره د یووالي د خودلو په دې هیواد کې د ورستۍ پیښو د قربانیانو په یاد خپل بیرغ نیم ځوړندوي اروپای ټولنې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره ولاړه ده د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په سید الشهدا خونځي د موټر بم حملې لامل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې له 50 زیات زده کوونکي ووژل شول او له 100 زیات ټپیان شول د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د ټپیانو شمیر 150 خودلې دي خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا شمیر خای زیات وی لدی وړاندې په ورته موټر بم حمله کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لګ تر لګا د 12 ټولګیو 25 هغه فارغان وژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ دی خار ته ورغلی وو په دې پیخه کې یو نوی تن نور ټپیان شول په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د ورستۍ حملو تر سره کوونکو چې لامل یې د خونځي زده کوونکو وژل شول باید محاکمه شي د امنیت شورا لوري تازه په یو خبره شوې اعلامیه کې لغړو هیوادونو غوښتنه شوې چې د یادو حملو د مرتکبینو تمویل کوونکو او تنظیمونکو په محاکمه کولو کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي د امنیت شورا په اعلامیه کې ورستی خونړی بریدونه غندل شوې او افغان حکومت او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوې ده د دغه خونړیو حملو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې که څه هم افغان حکومت طالبان د دې بریدونو مسول بللي خو طالبانو دواړه حملې غندلې دي افغانستان د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو شاهد و نیواز لبیلا بیلو ولایتونو د سخت جګړو راپورونه ورکول کیدل، بلکې د کابل او لوګر پشان موټر بم حمله هغه څوی چې لوړ ملکی تلفات درلودل. تیر ورځ د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د روژی میاشتې لومړۍ نیټه دوی 113 امنیتی پیښې ثبت کړي چې لامل 113 پیته ملکی وګړي وژل شوي او 351 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دی چې په دې شمیر کې هغه کسان چې د سید الشهدا په خونځي په حمله کې ورته مرګ ژوبله واوخته نه دي شامل. دغه کمیسیون ویلي چې د ملکی مرګ ژوبلې دا کچا د تیرې یوې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند د هرکلی تر اڅنګ د دایمي اوربند غوښتنه کړې. خغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په صورت ټینګار کړی څو د په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه تفریج از نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله ور د شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح طالبان یو ترهګر ډله یاد کړی او امریکا یې غوښتي چې د خپلو سرتیرو تر وتلو وروسته هم افغانستان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیکولو له دې ډلې ته مشروعیت ورکړ او اوس د افغانان یوازې نه پرېږدي. طالبان مې د ښاغلي صالح دغه څرګندونې له واقعیت لري بولي او وایي دوی د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د جذب او پاتې کېدو لپاره دغه څرګندونې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح له واشنگتن څخه غوښتي چې له افغانستان تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي، ځکه چې د نوموړي په باور طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک دي. ښاغلي صالح د دوشنبه په ورځ له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هغه بدلونونه چې په افغانستان کې لیدل کیږي دا د امریکا د پانګونې له امله دي او دغه هیواد باید له افغانستان سره خپلې مرستې په اقتصادي، ډیپلوماتیکو او نورو برخو کې جاری وساتي. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال طالبان د افغانستان راتلونکي ته خطرناک وبلل او وی ویل چې امریکا دغه ډلې ته مشروعیت ورکړي.
موږ امریکا ته نه وایو چې پایته یې مرستوي، د دې لپاره چې دوی خپله پرېکړه کړې او موږ ورته احترام لرو. او که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې خطر څه شی دی، زه وایم خطر ترهګر طالبان دي.
خو طالبان بیا د امرالله صالح دغه څرګندونې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د امرالله صالح څرګندونې له واقعیت لري دي. د نوموړي په خبره دوی یعنی د کابل اداره غواړي په داشان څرګندونو سره د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو پام ځان ته جلب کړي. د روانې مې میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې زور اخیستی. هغه څه چې حکومت مسؤول طالبان یادوي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې تل رد کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی معین تمیم آسی د افغان حکومت او طالبانو ټکر د هیواد په خیر نه بولي او وایي چې دواړه خواوې باید د جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي.
معاون اول رئیس ریاست جمهوری به شکل تاریخی
لومړی مرستیال د تیر په سیر په دې وروستیو کې د طالبانو ضد موقف نیولی، خو دا باید ومنو چې طالبان د دې ټولنې یو واقعیت دی. ډیری افغانان او مسلمانان دي په ټوله کې. جمهوریت او امارات باید له دې خونړۍ جګړې نه د وتلو لپاره یو د حل لار پیدا کړي او دواړه خواوې دې په ګډه ملي ارزښتونو ته کار وکړي.
روی ارزش‌های مشترک او منافع مشترک کار کنند.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او متحدینو یې پریکړه کړې چې ټول بهرني قوتونه به د سپتمبر تر 18 نیټې له افغانستان نه وځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي نن به په ټوله نړۍ کې د ترکیې د هغې پرېکړې په وړاندې اعتراضونه وشي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې له کنوانسیون څخه یې د وتلو په اړه کړې ده. د دغه سازمان په وینا دغه اعتراض به د ترکیې د سفارتونو په مخ کې د اعتراضونو او هم په آنلاین بڼه ترسره شي. نور حال په دې راپور کې
د ښځو او د بشري حقونو ډلو لخوا تنظیم شوي دغه اعتراضونه داسې مهال پلان شوي چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او له دغه تاوتریخوالي سره د مبارزې د استانبول د کنوانسیون لسمه کلیزه ده. په هغه بیان کې چې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپور کړی، د دې سازمان مشرې اګنس کلمارډ ویلي دقیقا لس کاله وروسته له هغې چې دغه کنوانسیون لاسلیک شوی، ښځې نن په یوه خوله غوښتنه کوي چې ترکي چارواکي د خپله دغه پرېکړه بیرته واخلي، ځکه هغه د میلیونونو خزو او نجونو امنیت او آن ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کلمار ډول ورسته له هغې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول د کنوانسیون د لغوه کولو لپاره د مارچ په 20 یو فرمان صادر کړ، په ترکیه او نړۍ کې ښځې له اعتراضونو سره یو ځای شوې. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې ښځې وبیریږي هغوی واټونو ته راووتلې، د دې پر ځای چې ناهیلې شي جرأت یې پیدا کړ، او اوس تر بل هر وخت زیات خلک د دغه کنوانسیون په اړه خبرې کوي او پر اهمیت یې پوه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې نن به د بریتانیا، هالند، اتریش، ایټالیا او بلجیم په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د ترکیې د سفارتونو په مخ کې اعتراضونه وشي. د کورونا وایروس په تړاو د لګول شویو محدودیتونو سره سره په یو شمېر ښارونو کې هم اعتراضونه پلان شوي، او دغه راز به د ټولنیزو شبکو له لارې د استانبول کنوانسیون ژوند ژغوري په نوم له یوه هشټګ څخه په استفادې په آنلاین بڼه ترسره شي. دغه کنوانسیون چې په رسمي توګه د اروپایي شورا د کنوانسیون په نوم پیژندل شوی، د ښځو په وړاندې او هم د کورني تاوتریخوالي د مخنیوي او ورسره د مبارزې غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې ښځې او سړیان مساوي حقوق لري او دولتي چارواکي مکلف دي د جنسیت پر اساس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمې ته راوکاږي. د اردوغان په اسلام پالي ګوند کې یو شمېر چارواکو داسې استدلال کړی چې ګواکې دغه کنوانسیون ښځې بیلتون ته هڅوي او هغه د ترکیې دودیزه کورنۍ کمزوري کوي، چې دا د دوی په وینا د دې هېواد له دودیزو ارزښتونو سره په تضاد کې دي. منتقدین دغه راز ادعا کوي چې دغه کنوانسیون د جنسیتي تمایل او د جنسیتي هویت له لارې هم جنس پالنه تشویق کوي. دوی دا هم د ترکی کورنیو د ارزښتونو په وړاندې یو ګواښ بولي. خزینه فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ترکیې له چارواکو غوښتي چې له دغه کنوانسیون څخه د وتلو لپاره پر خپلې پرېکړې د جولای په لومړۍ نیټه اجرایي بڼه غوره کوي له سره غور وکړي. یو شمېر هیوادونو هم له ترکیې ورته غوښتنه کړې او دغه پرېکړې د ښځو د حقونو په برخه کې یو پشاتګ بللی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا د هغه نړیوال غورځنګ لپاره چې په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناهیلي کوونکی اقدام دی، او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین هم پرې انتقاد کړی او د دغه کنوانسیون له ټولو لاسلیک کوونکو غوښتي دي چې هغه دې تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو استعمال خلک له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. خلک له چارواکو غواړي په دغه ولایت کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو د پیرو پلور مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
د کندهار په بازارونو کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو درملو پیر او پلور. د کندهار اوسیدونکو وایي له بهر په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوړېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د روغتیا پر ځای یو شمېر خلکو ته روغتیایي ستونزې ډېرې کړي. د کندهار اوسیدونکي نور محمد د درملنې پر مهال د درملو د ټیټ کیفیت له امله اړ شوی چې له یو روغتون څخه بل ته ولاړ شي، چې هم یې پیسې مصرف شوي او هم د درملنې پر ځای نورې روغتیایي ستونزې ورته پیښې شوي.
تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورنم شپږ بارې ما دوای وکړلې، پیدا نه وکړل. بس ما چې بکمې دوای وخوړلې فضاب یې کړم، په تکلیف یې کړم، خو به رسه ولاړم. نو د هغه بعد بیا زه ولاړم پاکستان، دا زړه روپۍ وو. بیا هغه دا غلط دوای در کړي دي، مطلب څوک د باندې ضروري دي، څوک کمزوري دي.
شاه محمد کاکا یو بل ناروغ دی چې د درملو د استعمال سره سره ناروغي نه ده جوړه سوې، چې نوموړی علت د درملو ناسم کیفیت بولي.
چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بدتر کې دا دوا خرابه ده سر مو نه خلاصېږي څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی یوه پړه نه دوه مو پړه خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي مګر په والله که مو روغه ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس چې سر مو نه په خلاصېږي دا دوایې خرابې راځي څنګه حساب دی نو سمه دوا نه ورکوي دا خلک دا څنګه دوا ده دا لشمه پراده چې زه د ډاکټرانو ته ځم کنه مې راځي چې زه نخښې ورکم ورشکارا یې کوم
د کندهار ښار اوسېدونکی نورلاوی د پاکستان سره ګډ سرحد دغه ولایت د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو قاچاق اسانه کړي چې چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي
د کندهار ښار ته سرحدي ولایت ته بیخ ډېر بې کیفیته درمل ورته راځي او بې کیفیته خوراکي توکي ورته راځي خو لیکن حکومت له خوا څخه د دې شیانو کنټرول کته نشته نه پر درملو باندې کنټرول شته او نه خوراکي موادو باندې کنټرول شته حتی په مرکزي ځایو کې چې د حکومت څپره واکمني پر لري خو لیکن د درملو د کیفیت کنټرول نشته په څه کې اکثره خوراکي توکي دي او اکثره درمل دي په دواخانو کې او په دکانو کې در وخت تیر یا تا یو کالو یو نیم کال دا تر وخت تیر دی
په اینی وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه یو مسول عبدالبصیر پیمان هم مني چې کندهار ته په قاچاقي ډول بې کیفیته درمل راوړل کیږي د شاغلی پیمان په خبره ډیری دغه درمل د نامعلومو کسانو لخوا په قاچاقي لارو راځي چې د تجزیه د لابراتوار په مرسته مخنیوي کیدای شي
دغه بې کیفیته درمل د اکثره د قاچاقو د لارې څخه راځي په دې کې مختلف خلک دي چې هغه یو فیصد دوه فیصد خلک دي چې دغو هویت هم معلوم نه دی نو هغه داسې یو دوا راوړي چې د اصلي کمپنیو یو تقلب جوړوي مثال اوس موږ پیناډول لرو د یو اصلي کمپنی پیناډول لرو دوی په هغه شکل باندې تقلبي درمل جوړوي او په بازار کې یې چې نه ادرس معلوم دی نه شی دی په خلکو باندې په اصطلاح تېروي نو د دې په وړاندې باندې موږ د دولت هم غوښتنه دا کړې ده چې باید یو د کیفیت د دواو د غذا یو لابراتوار چې په عینو مینه کې دوه کاله مخکې تاسیس شوی دی متاسفانه تر اوسه جوړ شوی نه دی
په کندهار کې د درملو او خوراکي توکو د تجزیه د لابراتوار د جوړېدو چارې چې درې کاله مخکې پیل شوي تر څو میاشتو تیرېدو وروسته د نامعلوم علت په اساس بیرته درېدلې دي په عینې وخت کې د کندهار د امیر روغتیا ریاست د درملو د کنټرول امیر ډاکټر محمد ابراهیم بارکزی وایي دوی د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره له پاکستاني چارواکو سره د دغه ډول درملو د یو شمیر کاروباریانو ادرسونه شریک کړي د ښاغلي بارکزی په وینا دوی دغه راز په تیر کال کې د کندهار ښار له مختلفو درملتونونو او کمپنیو یو سل شپږ تنه بې کیفیته او تر وخت تیر درمل راټول کړي او سوځولې دي
کسانی معلوم ندی از موږ سره ځینی ثبوتونه ست چې موږ اته د پاکستانی چارواکو سره د ځینی د گاونډي هوادو سره شریک کړي دي ترڅو دغه کسان غلط ترمل راستي هغه خلک موږ نیولې ندی دغه یو ادرسونه مور کړي دغه یو موبایل شمیرې مور سره شریک کړي دي هغه منطقي مور ته شولې دي چې دغه ادرس څخه راځي ولې ځینی چې موږ جواب نیولې دي قاچاق کې درمل دي هغه مطلق موږ د منځ څخه وړو دي چې پروانه لرو په صفه او ټنونو موږ د منځ څخه وړو دي بیا به وړو ولې ولست موږ سره کومک وکړي هر ځای هر منطقه کې هر ډاکټر هر فارماسیس غلطه دوا د تدقیق د امیر اختیار ریاست په جریان کې وایي
د بې کیفیته او قاچاقي درملو د پیر او پلور ترڅنګ له بهر درمل د اخچال رونکو موټرو پر ځای په عادي موټرو کې راوړل او په ګودامونو او درملتونونو کې په معیاري ډول نه ساتل یو بل ستونزه ده چې له امله یې ډېر مهال تودوخه او نور موسمي حالات د هغو کیفیت ته زیان اړوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
ورزو روزګان ته روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړي توګه غنم ګواخي په روزګان کې کروندګر سکال د خپل کروندو لپاره د وبول سخت کمی سره مخ دي او ګڼ کروندګر وایي وچکالی پر کروندو شنه غنم او نور واخه وچکړي او یاد وچې دوه ګواخ سره مخ دي وچکالی په دې ولایت کې مشت کوچان هم اندېښمن کړي په دې اړه تفصيلي راپور واوري
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندېښمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچې سوي دي د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې څاګانې وچې دي ورښتونه نسته چې ورسره ساس کال له کروندو د حاصل ترلاسه کولو ناهیلي سوي دي
خو به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې موږ اتم ورځ لم نسو
دا یو ډیر شکله نالي جان دی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د نوبهار کلی اوسیدونکو دي چې ساس کال په خپل لس جریبه زمکه غنم کرلې دي نموډي ازادي راډیو ته ویل چې د یاد غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لچیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول خو وس د وبو د کمش لکبل په وچیدو دي نموړی ته چې وشپاړس کسیزه کورنۍ ورلغاړې ده وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځم ورځ و څلورمه ورځ بولوس موږ اتمه ورځ لم نسو بو غم په وار چې غم ګرد ولس سره دغې چې پراپره زورجه خلک وزغلي ورور نه سی بولای که موږ څه دغه ستون سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي سوي دې زما او چې سوي دا ول دغه د دالت کې کړل دي دغه ځاسو او دمان میج دغه ځاس خاري مو دغه نه خاري پښې ده درو اچا من غنه ما شش کا څنګه کې پښلې دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپې ما خپل د جواب مصرف ته کړې دي چې دا له ټکټر د یو د کوډو دوا او چې موږ پر شیندلې دي وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی که دا که موږ ته مصرف را جوړ کړو ښه دي شکنې موږ ته بلا تباسلو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې شمیرلې چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. دغې شبکې په خپل یوه تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د خوندیتوب لاملونه دي. خدای یوازې الیجان نه دی چې غنمې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي، بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یوه شدید ګواښ سره مخ دي. د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمیدالله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنم یې د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. محمدالله ازادي راډیو ته وویلې چې له خپلې سیمې څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي او دغه څوارلس جریبه غنم یې په بزګري کرلي دي.
که هم غنم خو نو دغه دې وینې چې پر مې خپله وچېږي بله شپه ما یې راڅغلا کې هغه هم پر دغه حال باندې موږ بره شپه دلته ناست و نو په دغه شپه ډېر بعد و په دغه کښېناستلو چې دا مایان دلته مقصده خلک راجغلا کوي نه سار چې را کښېناستو وره مایې نه وړی و وغه غنم چې وچ سوي دي او دغه غنم چې تور ته ګوره وچ کلک چې پنځلسم ورځ نه شلمه شپله نوبت نه ورسېږي د یوې پلې ته خواري خو نو خواري هغه خواري ده وروره تا ته خپله در مان مېږي مصرفونه در مان مېږي د ټکټرې وې در مان مېږي ار موږ د دس خواري ده ونه کړو حساب دي ده ته مې یلې خو مونو ډېرې یلې درلوده دي خدای دې په سر نه ورسېدلې زموږ یلې ورته مې.
خو په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې بزګران ځپلي بلکې د ترینکوټ ښار هټیوالې هم له ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه ښار یو شمېر دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل کله چې سږ کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ضعیفه سوی دي، ځکه اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالي اندېښمن کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملي متره باران سوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې یوازې 16 ملي متره باران سوی دی. خیری وایي چې وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي، نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نیسي، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اروزګان د کرنې او مالداري رئیس وایي په دغه ولایت کې پر وچکالۍ سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداري په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچیان هم وچکالۍ اندېښمن کړي دي. دوی وایي کله چې بارانونه کم وي څړځایونه نشنه کېږي او دوی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالۍ پر مهال یې د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي. د وچکالۍ د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دي او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه سوو او ارسوو شمېر تر دې نور هم زیات سي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسټر
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د اختر په دری ورځو کې د اوربان هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان د تلپاتې اوربان وړ دي. ښاغلی خلیل زاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت هم ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسي. نن په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو په خاطر ملي ویر اعلان شوی دی. په دې مناسبت د ارګ په دلګوشا جامع جومات کې د ویر او فاتحې په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو شمېر نورو حکومتي چارواکو او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله برخه واخیسته. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطیني وسلوالو له دې ګڼ مېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. د روسیې له تتارستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. او ایران د ولسمشۍ د 14مې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ او شخصي کرکټ روزنځایونو له 14 کلونو نه د کم عمر لوبډلو ترمنځ انټر اکاډمیو سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سلویک او 50 اوریز سیالۍ به په کابل اولیتونو کې د جون میاشتې له لومړۍ نیټې پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي هغه شخصي اکاډمیانې یا روزنځایونه چې د کرکټ بورډ رسمي جواز ونه لري په یادو سیالیو کې ګډون نشي کولای. د یادونې ده چې تیر کال هم دې ته ورته سیالۍ ترسره شوې وې. په سمنګان ولایت کې د روژې د میاشتې په مناسبت د فوټسال سیالۍ د امیر علي شری نوایی په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشرف نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 15 ورځې باندې د دغه ولایت د غوره لیګ او الف لیګ د شلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو پایلوبو ته د امیر علي شری نوایی او یش لر لوبډلې وتلې وې چې د امیر علي شری نوایی لوبډلې په پایلوبه کې یش لر لوبډلې ته د فاینلټي په شوټونو کې ماته ورکړه او د اتلولو یو کاپ یې خپل کړ. په دغه لوبو کې د امیر علي شری نوایی لوبغاړي محمد اعظم شاهین د غوره لوبغاړي او احمد